په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه ده. ازادي په چپو کې ام پروګرام ته ځانګړې شوی خو پایل دې سات په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چاوایي د افغانستان په لویدیځ کې د می میاشتې له لومړۍ ورځې سخت بارونو او سیلونو نږدې 40,000 کسان زیانمن کړي دي. د افغانستان لپاره د اوچا څانګې پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې سیلونو ډېر زیان کورونو، کرنیزو محصولاتو او څارویو ته رسولی دی. اوچاوایي که څه هم له زیانمن شوو ټولنو سره څه بیړنۍ مرستې شوي، خو دوی د اوږدمهاله ملاتړ په شمول زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان یو شمېر ولایتونه نن سبا او بل سبا هم د سیلابونو له ګواښ سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت انرژي او اوبو وزارت پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د جمعې شنبې او یک شنبې په ورځو د کابل او هلمند سیندوزو حوزو په ګډون د افغانستان په ځینو سیمو کې د تیزو بارانونو له کبله د سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. په ځانګړې توګه د پنجشیر، غوربند، لوګر، غزنی، کونړ، لغمان، پکتیا، پکتیکا، خوست او زابل د سیندونو په اوږدو کې د اوبو د کچې د لوړېدو وړاندوینه شوې. د دې سیندونو په غاړه د پرتو سیمو له خلکو غوښتنه شوې چې د سیندونو په غاړه له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. په سرپل ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې 2 تنه مړه شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. د چارواکو په وینا دا پیښه پرون وخته د سرپل ښار اړوند لاتی کلي کې د یوه مسافر وړونکي بس د چپه کېدو له امله رامنځته شوې ده. د پیښې ټپیان نږدې روغتون ته لېږدول شوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ ښودل شوی. که څه هم د بس د چپه کېدو اصلي لامل نه دی ښودل شوی، خو معمولا د چلوونکو بې احتیاطي، د سړکونو خرابوالی او د ترافیکي اصولو نه رعایت په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. د خیبر پختونخوا اله د مردان خار په جلاله پل سیمه کې نن په یوه چاودنه کې 3 کسان وژل شوي او د 2 پولیسو په شمول 8 کسان ژوبل شوي دي. د مردان د پولیسو مشر ظهور افریدی ویلي چې له دغه پل سره له وړاندې چاودیدونکي مواد ځای په ځای شوي و چې د پولیسو د یو موټر د تیرېدو په وخت چوي. د هغه په وینا په دې پیښه کې یو شمېر ماشومان او ښځو ته هم زیان رسېدلی ده. د مردان د پولیسو په وینا د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. وروسته له هغې چې په پاکستان کې د تیلو پلورونکو د حکومت د مالیو لوړولو په وړاندې د کاري اعتصاب غوښتنه وکړه، نن په ټول پاکستان کې د تیلو د توزیع یو شمېر ټانکونه تړل شوي دي. حکومت د مالیو د لوړولو لپاره دغه نوی اقدام د دې لپاره کړی چې د مالي کسر د کمولو لپاره عواید زیات کړي. د پاکستان حکومت د عوایدو د راټولولو دغه ستونزمن هدف د دې لپاره ټاکلی چې د پیسو د نړیوال صندوق IMF نوې مرسته ترلاسه کړي، خو هغه د خلکو له پراخې غوسې سره مخامخ شوی. د پاکستان د تیلو پلورونکو اتحادیې رئیس عبدالسمی خان رویترز ته ویلي چې له اسلام آباد او راولپنډۍ پرته د پاکستان په ټولو ښارونو کې د تیلو پلورونکو او د تیلو د توزیع ټانکونو اعتصاب کړی دی. هغه زیاته کړې چې دغه اعتصاب د حکومت د هغې پرېکړې په وړاندې شوی چې د تیلو پلورونکو پر عوایدو یې 0.5% مالیه وضع کړې ده. پاکستان د سګ مالی کال لپاره چې د جولای له لومړۍ پیل شوی د مالیو د راټولولو له درکه د 40 میلیارد ډالر عوایدو د ترلاسه کولو هدف ټاکلی چې دا د مخکني کال پرتله نږدې 40% زیاتوالی ښیي. د پاکستان حکومت هڅه کوي چې د کورنیو ناخالصو تولیداتو له درکه په بودیجه کې کسر 15.9% ته راټیټ کړي. تیر کال دغه کسر 2.4% و. نن په ایران کې د ولسمشرۍ دوهم دوره انتخابات ترسره کیږي. په دې ټاکنو کې د تیر دور دوه مخکښ کاندیدان مسعود پزشکیان او سعید جلیلی سیالي کوي. دوی او نورو کاندیدانو یوه هم تیر دور کې د بریا لپاره کافي رایې نه وې وړې. مسعود پزشکیان له اصلاح غوښتونکو کاندیدانو دی او سعید جلیلی هم له توندلارو نظام پلوه کسانو څخه دی. په ایران کې داسې وخت ټاکنې ترسره کیږي چې ګڼو خلکو له رایې ورکولو ډډه کړې. د ولسمشرۍ لومړي دور ټاکنو کې د راپورونو په اساس د رایو په شرایطو له برابرو کسانو څخه 40% ګډون کړی و، چې دا د ایران په تاریخ کې د ولسمشرۍ ټاکنو کې د ګډونوالو تر ټولو کمه فیصدي ده. او د اروپا د ملتونو د فوټبال جام یو اتم پړاو یا کوارټر فاینال سیالۍ نن پیلېږي. لومړۍ لوبه د کوربه جرمني او هسپانیا ترمنځ ده. دا لوبه د افغانستان په وخت د شپې په 8:30 بجو پیلېږي. ګټونکی به نیمه پای لوبې ته ووځي. په بله لوبه کې چې ناوخته پیلېږي، پورتګال له فرانسې سره د سیالۍ ډګر ته ووځي. د اروپا د ملتونو د فوټبال جام سیالۍ د جرمني په کوربه توب دوام لري او تمه د پای لوبې د جولای په 14 وشي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم د آزادی په چپو کې پروګرام کې ستاسو کوربه السلام علیکم پری خبرونه کې د چېړو چې افغانان لنړیوالو غوندو څنګه د افغانستان لپاره شې استفاده کولای شي په تیر یو کال کې د ملګرو ملتونو له لوري د افغانستان لپاره درې غونډې په دوحه کې جوړې شوې په لومړۍ یې وی کې طالبانو ته بلنه نه ورکړې په دوهمې وی کې طالبانو ته بلنه ورکړه خو دوی ګډون پکې ونه کړ په درېمې وی کې چې روانه اونۍ جوړه شوه طالبانو ورلمخه ټینګار وکړ چې د افغانستان په استازیتوب یوازې دوی ګډون پکې کوي همداسې وشول خو د همدې درېمې غونډې په سبا په پلازمېنه دوحه کې ملګرو ملتونو یو شمېر نور افغانان د ښځو او مدني ټولنو په استازیتوب په یوه ناسته کې راغونډ کړل ملګرو ملتونه چې د افغانستان لپاره یې خپله سیاسي استازولۍ یا یوناما د راتلونکي میلادي کال د مارچ تر 18مې تمدید کړې ده وخت په وخت د افغانستان لپاره په خپلو مرکزي دفترونو په نیویارک او جنوا کې هم غونډې جوړوي د نیویارک په دفتر کې د افغانستان د پخواني جمهوریت نظام استازي نصیر احمد فائق او په جنوا کې د افغانستان د تیر رژیم استازي نصیر احمد اندیشه د افغانانو استازي توپ کوي دا استازي توپ طالبان نه مني په یو شمېر نړیوالو غونډو کې بیا هیڅوک د افغانستان په استازي توپ برخه نه اخلي وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال په اگست کې کابل ونیو سره له دې چې افغانستان د شانګهای د همکاریو د سازمان څارونکو خړې دی په دې غونډو کې چا د افغانانو په استازي توپ ګډون نه دی کړی او نور د افغانستان په اړه شخیشي مثلا روانه اونۍ د قزاقستان په پلازمېنه استانه کې د شانګهای د همکاریو د سازمان په غونډه کې د پاکستان سر اعظم شهباز شریف د خبرو پر مهال په سیمه کې ترهګرۍ ته د یو ستر تهدید په توګه اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې په افغانستان کې باید ثبات او سوله ټینګ شي اوس دا پوښتنه مهمه ده چې کله ته په غونډو کې حضور نه لري د څه دفاع به کوي څرنګه افغانان په نسبي ډول په سره نژدې دریځ د افغانستان استازي توپ نړیوالو غونډو کې کولای شي او دا پوښتنه هم مهمه ده چې دا غونډې له داسې ستونزو سره سره د افغانستان د مشکلاتو په حل کې مرستندوی تمامیدای شي دلته مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکي زرکی ملیار ته بلنه ورکړې ده ډاکټر نجیب آزاد د امریکا په ویسکانسن پانتون کې استاد را سره دی او ډاکټر عاطف مختار د سیاسي چارو کتونکي هم په خبرونه کې را سره دی د ملمنو هرکلی کوم آزاد صاحب ستاسو په باور نړیوال غونډه د افغانستان لپاره په اوس وخت کې ډیر مهم دی او کنه
سلامونه او درنښت د افغانستان په حق له نړیوالې غونډې لبا د مرغه په تیرو څلورو لسیزو کې مهمه ځکه دی او وی چې په افغانستان کې داخلي ستونزې په اوج کې وي او وس هم دي یعنی د افغان اقشار ترمنځ د افغان سیاسي ترمنځ کګوندونه ورته وایو کتنظیمونه ورته وایو موږ نه یې توانېدلی افغانان په تېرو څلوېښتو کلو کې نه دي توانېدلی یو خو کلیشه یي الفاظ دي کلیشه یي خبرې دي ارزوګانې دي غوښتنې دي چې افغانان په خپله کې سره کښېني ستونزې به حل سي لاکن په دې باندې ډېر زیات استخباراتي کار سوی دی او حداقل دغه سیاسي نسل چې په تېرو څلوېښتو کلونو کې موږ لیدلی دی او اوس یې هم وینو تجربه کوو د دې جوګه نه دی هغه کدنه په افغانستان کې دی که بهر دی چې هغه خپله د افغانستان ستونزې حل کړي لهذا مسله تبي خبر ده چې نړیوالو غونډو ته پاتې شوې ده په تیر کې هم تیر څلوېښتو کلو کې نن هم نتایج به له شکه هغه ډول چې د افغانستان د پاره دی وفان په صفت یعنی څه ډول چې افغانان غواړي دی غونډه
آزاد صاحب نتایج ته به بیا وړاندې په خبرونه کې راشو مننه په همدې برخه کې به د مختار صاحب نظر هم واخلم مختار صاحب تاسو فکر کوئ چې دا غونډه د افغانستان د کشالي لپاره مهم دی او کنه
محترم شیبر صاحب سلام تاسو ته محترم آزاد صاحب ته د افغانستان سلمان او مجاهد ملت ته زه په دې اند باور یم چې نړیوال هم د افغانستان په حق ناپیلی او مستقل دریز نه لري که تاسو د روسانو او د چینایانو دریز ته وګورئ او بیا د ایالات متحده امریکا یا د امریکا دریز ته وګورئ نو توپیر موندلی شي او لبل اړخه د افغانستان په استازیتوب کوم شخص چې تاسو نومونه واخیست اندیشه او فائق دوی د افغانستان د ملت استازیتوب نشي کولی او نه دوی د افغانستان په مځکه کې داسې یو لویش جغرافیه د دوی سره شتون لري چې د دغه جغرافیې له آدرس نه خبرې وکړي لبل اړخه د افغانستان اسلامي امارت ته ضرورت او اړین دا و چې تر ټولو د مخه د نړیوال د تعامل په ځای د خپل ملت سره تعامل کړی وي، د افغانستان د ملت سره تعامل کړی وي، یو مشروع نظام منځته راوړی وي، خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه اخیستی وي، پس لردنه به په نړیوال کچه د افغانستان د ملت او د خلکو استازیتوب دوی کولی شو. خو متاسفانه چې طالبان دغه کار ونه کړل، خپل انحصار او حذف سیاست ته ادامه ورکړل. زه په دا باور یم چې د انحصار او حذف سیاست تر ټولو زیات من او نقصان به د افغانستان حاکم نظام ته ورسیږي. د بلار خبرو چې د ګاونډیانو ستراتیژیک اهداف د افغانستان په هکله خطرناک دی. ایران غواړي چې په هغه مثلث کې چې د امریکا پر ضد جوړ شوی، یعنی روسان او چینایان او ایران، غواړي افغانستان هم ښکیل کړي او د افغانستان جغرافیه نه
مختار صاحب دې ته به راشو. مختار صاحب او مننه دې ته به راشو، ځکه چې لومړی د دې غونډو په برخه کې به ستاسو درې سره درنو نظر واخلم. لاغلی ملیار څخه به واورو، تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان لپاره نړیوال غونډې په اوس وخت کې د اهمیت وړ دي او مهم دي؟
سلامونه قدرمن شي بر سپ تاسو تاسو درنو ملمنو او دغه ستاسو قدرمن لیدونکو او اوریدونکو ته زما په ان باندې د افغانستان په اړه که اوس غونډې جوړیږي، پخوا جوړ شوې یا راتلونکي کې جوړیږي، دا تل د اهمیت وړ دي. اما مهمه دا ده چې د دې غونډو نه څنګه افغانان کولی شي استفاده وکړي، دا مهمه موضوع ده.
نو وبخشه کله یو څه وضاحت ورکړي، یعنی افغانان ستاسو په باور مخکې مختار صاحب دې ته اشاره وکړه، مثلا دوی ویل چې د ملګرو ملتونو په استازیتوب چې کله د جمهوری نظام استازي برخه اخلي، هغه د افغانستان نمائندګي نه کوي. ځینې کسان بیا هغه یادوي چې فرضاً طالبان د افغانستان نمائندګي نه کوي. یعنی په لنډو کته سوې څنګه کېدی شي چې له دغه غونډو افغانان د افغانستان لپاره استفاده وکړي، نه د نظامونو لپاره؟
څه فکر کوم چې زمونږ ستونزه په افغانستان کې دا ده چې موږ همیشه کا زمونږ د هر ډلې استازي خو یو حقوقي اصطلاح ده، هغه وضاحت غواړي، خو دلته اوس دا چون دا اصطلاح استعمال شوې ده نو موږ به هم ورته استازي وایو. په حقیقت کې دوی باید د افغانستان ګټې په نظر کې ونیسي، هغه څه چې افغانستان ته مهم دي. په هغه مسایلو باندې بحث کې نه د خپل نظامونو د بقا دپاره، یو یاده چې د نوي نظام دی طرح او جوړولو لپاره، مګر زمونږ په موږ تجربه وښودله چې زمونږ په پخوا کې دا شی نه دي شوی. اوس که یو څه ناڅه هڅه هم کیږي، خو دلته بیا نورې ستونزې وجود لري چې هغه د داخلي مشروعیت په ستونزه ده، او یا دا چې کله چې داخلي مشروعیت نه لاسته راغلی بیا نړیوال مشروعیت هم وجود نه لري، دا بله ستونزه ده. او هغه ستونزې چې په داخل د افغانستان کې دي، د هغو حل لپاره سرل دي چې دا خبر ده چې هغه د افغانستان دننه او کورنۍ ستونزې دي، اما د دې کورنۍ ستونزو لپاره د لار حل لارې لټول پکار دي، او دا ستونزې بیا باید ستدي شوې چې نړیواله ستونزې ورپورې غوټه شي. نو زه فکر کوم چې کا موږ چې ولیدل دا استازیم کله کله د ملګرو ملتو له خوا نه ټاکل کیږي، په داسې حال کې چې استازی ټاکل کیږي دا به د افغانستان له خوا نه ټاکل کیږي، مګر دا خو هغه که فرمایش غونډې چې دي، هغه بیا هغه فرمایش غونډو کومه لاسته راوړنه هم تر اوسه پورې نه لرله.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه.
آزاد صاحب کله تاسو واورو دغه غونډې په عین وخت کې ډېر اعتراضونه په دې باندې کېږي چې په غونډو کې د افغانانو اصلي استازي برخه نه لري یا برخه نه اخلي، لیکن اصلي استازي څوک دي؟ په هغه هیواد کې چې ګوندونه پکې ګډوډ دي، په هغه هیواد کې چې ډیموکراتیک بهیر پکې ادامه نه ده پیدا کړې، نو اصلي استازي څوک دي او څنګه کېدای شي چې نړیوالو ته څوک رو پیژني چې دغه د افغانانو استازي دي؟
شیبر صاحب، په حقوقي لحاظ کله چې موږ د استازي تعریف کوو، ګوره په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې لکه په متحده ایالاتونو کې هم، دننه په متحده ایالاتونو کې کغه په سنا کې وي، کغه په کانګرس کې وي، کغه په ولسی جرګه کې وي، حتی که په سپینه ماڼۍ کې وي، اغه د ټول امریکایانو استازي نه دي، ګوندونه خپل استازي لري. لکه کله چې بیا بهرنۍ سټیج ته بحث زی، کله چې نړیوال سټیج ته بحث زی، بیا د هر هیواد دولتونه هغه د هغه ولس استای سوب کوي کدن نه په هیواد کې هغه ولس د یو مخالف سیاسي ایديولوژي سره هم ملوي لکن پر نړیوال سټیج باندې دولتونه استای سوب کوي دولتونه بیا سوب دي دولتونه هغه سوب دي چې هغه داخلی او نړیوال مشروعیت ولري افغانستان په یوه شو وضعیت کې دی چې طالبان خو په هیڅ ډول د افغانانو
آزاد سره وبښي سوالم داده سوالم داده نو څوک است سيدي
راځم که څوک اختلافات ورسره دي کین نه لري دا بیل بحث دی په دې باندې بحث کېدلی شي لکه طالبان مشروعیت نه لري نه داخلي نه بهرنۍ لہذا د افغانانو مشروعیت استایستو نشي کولای نور خلک که په ویانا کې غونډې کیږي که مثلا ملګرو ملتونو په غونډ کې د افغانانو په نمائندو کې څوک ګډون کوي هغه هم مشروعیت نه لري یعنی د افغانستان د دولت برخه نه ده دغه یو دولت چې هغه نه نهلته دولت وي هغه مشروعیت ولري او دا خلک د دیغو استایستوب کی لہذا په دغه یو حالت کې لکه نن چې موږ قرار لرو هیڅ څوک په بشپړ توګه د افغانانو استایستوب نشي کولای کړي دي د پاره موږ هر څومره هڅه وکړو چې په خبر بوزو استایستوب نشته لہذا مختلف اقشار لکه څنګه چې ملګری ملتونه راټولوي لکه څنګه چې په نور نړیوالو غونډو کې د بیلابیلو اقشارو بیلابیلو ګوندونو څوک بد بیکګراوند لري که ښه بیکګراوند لري د همدې خلکو څخه خلک راټولول کیږي او د افغانانو د استایستوب نوم ورکول کیږي
بله
د افغانستان استازي رسمي استازي چې هغه استایستوب کول شي مشروع استایستوب کول شي هغه موجودیت نه لري
مننه آزاد صاحب مختار صاحب تاسو فکر کوئ چې څوک د افغانانو په استازي توپ نړیوالو غونډو کې برخه اخیسته شي
دوه خبره در ته ډیر مهم او اساسي دي یو خدا دې چې خلک چې په بیار کې ناستي یا د ملل متحد په کرسي ناستي دوی د افغانستان اساسي توپ په نړیوالو قوانینو تور فورم لاندې هم نسی کولی ځکه نه جغرافیه د دوی سره شته او نه حقیقت د دوی سره شته او نه ولس لبل هغه طالبانو ته متفقو کیږي طالبان هم جغرافیه ور سره هم په جغرافیه کې حاکمیت لري من هیڅ یو اړخ کولی نړیوال سټیج کې د افغانستان نسبي اترس مطرح کړي خو قطعا د افغانستان د ملت په ټولو کې استازیتوب نشي کولی موږ نشو کولی چې په دغه حساسو شرایطو کې د افغانستان په منافعو باندې څو موضوع مطرح کړو اول کچیرې طالبان د تعامل او تفاهم لاره غوره کړي خپل مشروعیت دی د افغانستان د ملت نه په لاس په دې معنا یو ستره لویه اساسي جرګه دی هماغه سې چې د افغانستان په تاریخ کې جنګلي حیثیت لري وغواړي او خپل مشروعیت دی د افغانستان د ملت نه وغواړي زه مطمئن یم چې طالبان سره هیڅ شو فرصتونه دغه فرصت نه طالبان ګټه اخیستلی شي خو متاسفانه طالبان د خپلو نږدې دوستانو ته هم غوږ نه ږدي لبل اړخه طالبان کارونه کوي چې د افغانستان د ملت د افغانستان د ملت د غوښتنو پر خلاف دی د مثال په توګه د ښوونځي تړل د افغانستان د اکثریت غږ پر خلاف دی په دې لحاظ طالبان هم نړیوال کچه او هم په داخل کې ستونزې لري اوس تاسو که طالبان د داسې قوت سره لکه چینان او روسان او ایرانیانو سره دریږي د افغانستان منافع به بالکل افغانستان منافع ته دوی متوجه نه وي ځکه افغانستان د ضرورت او اړین داده چې موږ د متحده یا امریکا سره او د اروپا سره داسې تعلق ولرو چې د افغانستان منافع پکې خوندي وي اول موږ نشو کولای چې د چینانو سره یا د روسانو سره د امریکا وي پر ست ودرېګو ور لاره دا دی چې طالبان دې اوس دې ملي اجماع لپاره کار کوي او دغه ملي اجماع تر ټولو زیات طالبانو لپاره مفید مؤثر او اغیزمن دی طالب کولی شي چې خپل ملت نه هم مشروعیت واخلي لبل اړخه طالبان کولی شي چې یو ملي اجماع منځته راوړي
بله
هم په بشپړ ډول د افغانستان د ټول ملت
مننه اغلی ملیار د افغانستان په اوسنۍ معزله کې یو ډیر مهم اړخ د نړیوالو لسترګو د افغان جنو او میرمنو مسله ده چې حتی د جنو په باور د طالبانو مشروعیت هم له دې موضوع سره تړل شوی دی د ستاسو په باور کومې میرمن یا کومې جنې په نړیوالو سټیجونو کې د افغانانو استازیتوب کولی شي
قدرمن شي بر صاحب لکه څنګه چې موږ په داتېرو غونډو کې ولیدل تر تا بعض خويندې غونډو ته راوبلل شوې چې مثلا یو راغلی و هغه د پی وسټ د خويندو د حقونو یا د نجونو د ښوونځیو یو پوهنتونونو یا د دوی د کار غږ اوچت کېدا لګیا وویل چې په افغانستان کې باید فدرالي حکومت راشي. په داسې حال کې چې ته یو لږ خاوره په اختیار کې نه لرې او افغانستان کې فدرالي حکومت غواړي، سمه ده چې هر څوک حق ته نظر لري، دا هم کولی شي چې دا حق ولري او دا غوښتنه وکړي، اما هر سخنجای او هر نقطه مکان اداره. نو دغه زما په نظر باندې د بهر نه، زه خپل هم په بهر کې د بهر نه فرمایشي خلک افغانستان د غونډو ته لیږل، دوی د افغانستان د هغو خویندو چې په فعلي شرایطو کې په افغانستان کې دي غږ نه شي اوچتولی، نه د هغوی د ستونزې په نړیوالو سټیجونو باندې بیانولی شي. زه فکر کوم چې ښه به دا وي چې هغه خویندې چې په افغانستان کې دي هغوی دي داسې غونډو ته را دعوت شي او تر څو هغوی دې وشي کولای چې هغه څه چې عملاً هلته دي هغه په نړیوالو غوږونو ته ورسوي. دلته به ښایي دا خبره مطرح شي چې دوی به دا جرات ونه کړي چې دا ستونزه مطرح کړي. اما زه فکر نه کوم چې دا مسله به وي، ځکه که افغانه خور د افغانستان ناراضي او د یو نړیوال ستیج باندې خبرې کړي نو هغه به هیڅکله ونه وایي چې په افغانستان کې تحریمونو ته دوام ورکړي یا تحریمونه وضع کړي، ځکه د تحریمونو قربانیان همیشه عام ولس ده، عام ملت ده او حکومتونه تاریخ ښودلې ده په نړۍ کې هم او په افغانستان کې هم چې حکومتونه سقوط نه کوي، سقوط به ونه کړي، بلکې هغه درون بار په ملت باندې دی. نو زه فکر کوم چې د افغانستان د نړیوالې غونډې چې د افغانستان نه باید خویندې ورته را دعوت شي او یقینا داسې ظرفیتونه په افغانستان کې شته دي. موږ ډېرې عالمانې مبارزې خویندې په افغانستان کې دننه لرو چې هغوی دې کولی شي چې د افغان خویندو په نمایندګي باندې په بهرنیو غونډو کې ګډون وکړي او د خپلو حقونو دفاع وکړي او خپل غږ اوچت کړي.
مننه آزاد صاحب، لکه څنګه چې اورو د دې استازیو په ټاکلو په برخه کې هر وخت اختلافات، حتی هغه وخت چې زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سوري خبري مختوري یو لوی کشمکش دا و چې څوک باید د جمهوریت نظام په استازیتوب په دې خبرو کې برخه واخلي او دا سلسله تر اوسه پورې روانه ده که د شوزو په استازیتوب څوک دوه ته زی هغه کسان چې په دې غونډه کې ګډون نه دی کړی او یا هغه ته بلنه نه ده ورکړل شوی هغه مخالفت کوي. د نارینه په برخه کې هم ورته ستونزه شته. څرنګه کېدی چې د افغانانو دغه دریځ یو څه سره نږدې شي ستاس په باور؟
لبه د ملک د افغانستان بنیادی او بنسټی ستونزه هم دغه ده که چیرې د افغانانو نږدېوالی وای او حتی د امکاناتو تر حده پورې وای نو نن به موږ له دې ستونزو سره نه و مخ. په مختلفو وختونو کې لکه تاسو چې یادونه وکړه د تیر جمهوریت پر مهال باندې کله چې موږ د جمهوریت بحث کوو د دولت په نمایندګي یوازې د دولت استازي کولای شوی طالبانو سره خبرې وکړي، ځکه طالبان هم یو طرف و دولت بل طرف و، لیکن هلته هم دغه د سیاسي امتیازاتو بحث روان و خو استازی و ټاکل سول، لیکن بس بی صلاحیت استازی و تر اخري ورځې پورې ښاغلی غنی هیڅ استازی ته د صلاحیت ورنه کړ چې لکه د افغانستان په نمایندګي د افغانستان دولت یا د ولس په نمایندګي هلته د طالبان سره پر میز باندې پریکړې وکړي. دا یو بس او دومره خبره ده چې کولای شو چې موږ نږدېوالی خپل منځ کې راولو. له بده مرغه تر ټولو ډیر مسؤول طرف تل په حقوقي لحاظ په سیاسي لحاظ هغه طرف وي چې هغه په موجوده حالت کې په واک کې وي. هغه چې په واک کې نه دی هغه که هر څومره هم نږدېوالی راولي سره یو سي د مختلف طرفونه نو هغه باید مجبوریتونه وي، لیکن کوم چې څوک چې په واک کې دی کوم طرف مسؤلیت هم هغه ته ورګرځي، امکانات هم دغه سره، امتیازات هم دغه سره، هغه ته دا مختلف
او بخښه د واکمنو په برخه کې خطا سو خپل درې ستل روشانه کړی دی او د دوی له سیاسي تګلارو سره تاسو جوړ نه یست، لیکن د غبل اړخ ته وګورو لکه څنګه چې ما د دې پروګرام په مقدمه کې هم دې ته اشاره وکړه، مثلا د ملګرو ملتونو په دوو ډیرو مهمو مرکزونو کې د جمهوریت نظام د وخت استازي شته. کچیرته دغه اختلافات په دې شکل روان مل لکه تر اوسه پورې چې روان دي چې دوی خپل استازي نشي ټاکلی د طالبانو مخالفان، لیکن طالبانو خپل استازي وټاک، فکر نه کوي چې دغه اوسنی نسبي امتیازات چې هم لري دا به هم ممکن پراتونکو غونډو کې لاله سور کی، ځکه ملګری ملتونو خدا مجبوریت نه لري چې افغانان بسره یو ځای کوي.
په دې کې هیڅ شک نشته نو ملګری ملتونه نن نور هیوادونه د مجبوریت یا مسؤلیت لري چې غالي افغانان سره یوځای کړي او موږ په واره وویل چې متحده ایالاتونه اوسنی ولسمشر هم په وار وار دا خبره وکړه چې په افغانستان کې څه ستونزې شته. په دې کې هیڅ شک نشته چې څوک چې نن په ملګری ملتونو کې د افغانانو په استازیتوب ناست دي هغه باصلاحیت استازي هم نه دي او بې له شکه چې همدغه ډول دریځ چې روان یې موږ وینو ګورې د افغانستان استازیتوب څوک کولی شي. یو طرف خو هغه مخالفین دي چې په فکري لحاظ په ایډیالوژیک لحاظ خپل اختلاف سره لرل تاسو شاده ونه کړه واکمنه ډله یا طالبان، لکه بل طرف ته داسې خلک شته چې هغه د افغانستان د نوم سره هم ستونزه لري، د افغانستان د ملي سرود سره هم ستونزه لري، د افغانستان د بیرغ سره هم ستونزه لري. هغه طبیعي خبره ده چې په هیڅ عنوان نشي کولی چې د افغانانو استازیتوب دی وکړي. په ټوله کې دغه ډول وضعیت چې روان دی او د دې ټوله هڅه هم دغه ده چې د طالب سره واک وویشل شي، نه د افغانستان د ملي مسایلو یا د ملي مسایلو د خوندیتوب لپاره دی کار وکړي. زه فکر کوم چې په نسبي ډول بهتره لار به دغه وي. هغه ډایسپورا طالبان چې په افغانستان کې واکمن دي خو موږ وینو چې افغانان هلته اصلا د دې حق نه لري، د دې جرأت نه لري چې هغه خپل استازیتوب وکړي. لکن هغه افغانان چې بهر دي پرته له هغه جنګي تنظیمونه، پرته له هغه تنظیمونو چې هغه د افغانستان د جغرافیې خلاف دي یا د دیمون خلاف دي یا د فدرالیزم ناری وي یا د بیرغ یا د سرود خلاف دي، نور ځکه ډېر افغانان سره اکاډمیک افغانان سره چې هغه کولی شي د دا استازیتوب په بېلابېلو سټیجونو واخلي. که چیرې داسې ونسي هغه نسبي استازیتوب چې په یو نوم بل نوم ځینې خلکو ته ورکول سوی دی دا هم ځینې واخیستل شي او وضعیت به تر دې هم بدتره شي، ځکه طالبان د افغانستان استازیتوب نشي کولی بل طرف ستنه او بل طرف کسه هغه که په ترکیه کې کینی که په ویانا کې کینی هغه خپلې سیاسي ګټې لري، هغه د افغانستان له نوم سره حساسیت لري، د افغانستان د یو غټ ټبر سره حساسیت لري، نو هغه هم نشي کولی. لهذا هغه اکاډمیک خلک چې هغه بیلابیلو ځایونو کې په بیلابیلو هیوادونو کې سیاسي روابط لري او په کولای شي چې یو ډول لابي وکړي د افغانستان لپاره بېله کوم سیاسي امتیازات، هغه به نسبي ډول وکولای شي چې دا استازیتوب بیرته لاسته راوړي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
ازادي پڅپو کې پروګرام د پروګرام د بحث موضوع مو ده افغانان څنګه لنړیوالو غونډو د افغانستان په ګټه استفاده کولای شي. د بحث لپاره مو نجیب آزاد د پانتون استاد، عاطف مختار د سیاسي چارو کتون کې او زرک ملیار د سیاسي چارو کتون کې ته بلنه ورکړې ده. د فیسبوک په پاڼه مو هم د ازادي رادیو فیسبوک کې مو دغه سوال لا اوریدونکو سره شریک کړی دی، جنو خپل نظریات سره شریک کړی دی. عبد الله خان لیکلی دی لکه ناتو سې د قطر څخه د تیشتې ګټه واخیسته، غالبا به د دوی مطلب دا وي چې د خبرو لالارې داسې وشو. غورچان په مستار نوم باندې لیکي لکه څنګه چې اوس طالبان واکمنان دي موږ باید د دوی خبرو ته لبیک کوو. خیر الله خیر خالي کلی دی نه ورسره کوو، موږ اوس اړتیا پیدا شوې چې پړیدا شو بیا به فکر پرې وکړو. حاجی محمد داود لیکلی ل نړیوالو سره تعامل کول د افغانستان په ګټه تمامېدای شي. د دوی مننه کوم. کله شانګهای غونډې ته مخه کړو، د شانګهای په غونډه کې د روسي جمهور رئیس خبري کړې دي، د ازبکستان جمهور رئیس خبري کړې دي، د تاجکستان، د ترکمنستان او همدارس د شانګهای تقریبا د نهو غړو هیوادونو استازو په یو ډول د افغانستان مسلې ته اشاره کړې ده او د افغانستان په یو ډول په استازیتوب خبري کړې دي. مختار صاحب، تر کله به نور د افغانانو په نمائندګي په نړیوالو سټیجونو خبري کوي؟ اغلی ملیات تم تاسو څه فکر کوئ؟
زه فکر کوم قدرمن شیبر صاحب چې د افغانستان په داخلي امور کې لاس باغنه ده، هیڅ په بهرنۍ هیواد دا حق او دا صلاحیت نه لري چې د افغانستان لپاره د نوې حکومت وټاکي او چې څوک په حکومت کې باید شامل وسی او څوک نه وسی. دا د افغانانو صلاحیت ده چې خپل د افغانستان دننه خپل سرنوشت وټاکي. دا چې پرون ما ولوستل و مې ورته چې پوتین په ویل دي چې یم مایان قوم خدل چې په افغانستان کې د څلوېښت نه تر څلوېښت فیصد پورې دی، ځنه په انټر د بنیاد د دې خبرو کم منابع دي. دا که د تاجکستان د جمهور رئیس مایکروفون دی شوی یا او دای دای دا خبره کی یعنی تاسو فکر کوئ چې تر کوم حدا پر دوی دی وړاندې زی د افغانستان په داخلي امور کې مداخله کوي په داسې حال کې چې نه دی نړیوالو حقوقو پر اصول باندې او نه دی وزي نور قوانینو په بنیاد باندې دوی دی کولای شي د افغانستان په یا دی او بل هیواد په داخلي مسایلو کې مداخله وکړي دا مستقیمه مداخله ده او دا حق او دا صلاحیت به نور ته نړیوالو قوانینو ورکړی ده او نه افغانانو ته دا حق ورکړی او نه دا حق باید دوی ځان ته ورکړي. یو مسله د یوې اجماع ده چې اقتصادي مسایل پکې مطرح کېږي. البته دلته افغانستان د دغې حوزې یو هیواد ده او د دې نه بهر وتلی نه شي، د دغې ټولنې یو غړی ده او دلته کېدای شي په اقتصادي مسایلو باندې هغه په هغه صورت کې چې افغانستان خپله حضور ولري دوی دې کولای شي سره په اقتصادي مسایلو په د تجارت په اړوند په دې مسایلو باندې سره خبرې وکړي. ما د افغانستان په داخلي مسایلو کې په هیڅ واجه غېدی دا صلاحیت نه لري چې خبرې وکړي او دا صلاحیت به ورته افغانان هیڅکله هم ورنه کړي.
مننه اغلی ملیار. مختار صاحب چې د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې د ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، روسیې، چین، هند، پاکستان تقریبا د ټولو نهو غړو د هیوادونو استازیو په یو ډول باندې کله چې د ترهګرۍ او تروریزم او د سیمې د امنیت او ثبات په برخه کې خبرې کولې، د افغانستان په نمائندګۍ یو ډول دوی خبرې کولې، تر کله پورې به نور هیوادونه او نور پردي خلک د افغانانو په استازیتوب خبرې کوي په لوی سټیجونو؟
تر ټولو د مخه تر هغه وخت پرې چې د افغانستان واکمنان یعنی اسلامي امارات په یو اجمی یو ملي اجماع باندې په توافق نه رسیدلې، خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه دی اخیستلې، په نړیوال سټیج کې به د دوی په استازیتوب دغه ملکونه د خپلو ملي ګټو په رڼا کې به موضوع مطرح کړي. حقیقت دا دی چې شانګهای تشکیل د دل لپاره شوی چې اروپا او ناتو او د امریکا لپاره یو ګواښ وي، یو الټرنیټیو ځواک منځته دلته راسي. افغانستان لپاره مفید دا دی، زموږ جغرافیه یو جیوپولیټیک او جی ستراتیژیک جغرافیه دغه درس راکړي او تجربه هم ښودلی چې موږ باید د دوی سره په هغه معنا چې دوی غواړي ونه درېږو. د ایران غوښتنه دا دی چې د افغانستان د اسلامي امارت روابط د غرب سره بالکل خراب، یعنی هغه څه چې ایران غواړي باید په هغه سیر موږ هم د غرب سره روابط ولرو. د شانګهای په متعلق چې کوم موضوع مطرح شوی، زه فکر کوم یو ځل بیا تایید سره وایم افغانستان اسلامي نظام دی، باید خپل ملت محور او ملي محور سیاست ته متوجه شي، د افغانستان ملي منافعو ته دی زیر وکتل سی. تر هغه وخت پر چې دوی په خپلو کې په توافق نه رسیدلې، فکر نه کوم چې نړۍ زموږ په امور کې خپل مداخلات بند کړي. که اجازه راکړئ زه د ویانا د کانفرنس په هکله یو مختصر عرض ولرم. د ویانا کانفرنس د افغانستان د ملي منافعو پر ضد منځته راغلی. د ویانا په کانفرنس کې داسې افراد شتون درلود چې حتی د افغانستان سیاسي هویت، تاریخي هویت، د افغانستان تاریخ نه منل. او همدغه خلک په نوم د اندیشه چې نن په ملل متحد کې او نورو ځایونو کې خبرې کې، دوی په بعضی مقالاتو کې داسې لیکلي چې نام افغانستان هم قابل بحث است. که دوی د فدرالیزم خبرې کې، فدرالیزم خو په هغه وخت کې من حیث یو کانسپټ تاسو مطرح کولی شئ کله چې تاسو د افغانستان یا د یو ملک جغرافیه ومنئ، د یو ملک سیاسي نوم ومنئ، تاریخ ومنئ، هویت ومنئ، عزت او وقار او شرف ومنئ. تر هغه وخت پورې چې هغه وخت کې تاسو افغانستان نه منئ، نو بیا څنګه کولی شئ د فدرالي کانسپټ مخته کوئ؟ بل موضوع یو ځل بیا ګرځو چې موږ یعنی اسلامي امارات باید په داسې یو نافعلی متوازن ستراتیژیک بې طرف سیاست باندې تشي چې په هغه کې د افغانستان منافع مطرح دي. د افغانستان منافع په دې حساسو شرایطو کې دا دی چې هغه غوښتنه چې د افغانستان ملت د اسلامي نظام لري هغه ته باید متوجه شي. د نجونو د ښوونځي تړل قطعا یو ملي خیانت دی، ظلم دی، جفا دی، غدر دی د دغه ملت. که دوی رښتیا هم د اسلامي نظام لپاره مبارزه کړي، په اسلام کې تر ټولو غټ حق هغه دی چې انسان د تعلیم وکړي، ښځه د تعلیم وکړي، د حق او کسب کار حق دی ولري، تر هغه وخت په طالبان چې د افغانستان د خلکو مشروع غوښتنې نه منلي فکر کوم دغه نظام به په نړیوال کچه په رسمیت ونه پیژندل شي. که طالبان نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي او که غواړي چې پای کې د افغانستان استازیتوب وکړي او په نړۍ کې د افغانستان استازیتوب وکړي، تر ټولو د مخه د افغانستان د خلکو سره د کینی او خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي.
مننه مختار صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه.
آزاد صاحب، مختار صاحب ځینې پیشنهادونه لرل چې طالبانو ته دا پکار دی چې داخلي مشروعیت ترلاسه کړي، لیکن لکه څنګه چې ورته ګورو ځینې افغانان چې په بهر کې دي هغوی یو مخ په طالبانو باندې خطر راباسي، او ځینې په افغانستان کې چې واکمنان دي هغوی په بهر کې په سیاسونو باندې خطر راباسي. دا د کرښو راایستل به د افغانستان وضعیت په کومه خوا بیایي؟
ستاسو پښتانه په برخه لري دوی برخه لري جناب شیبر صاحب. یو هغه کسان دي چې پر طالبانو باندې نیوکه کوي چې هغه د افغانستان په مسایلو کې سیاسي فعالیت نه لري، یعنی عام ولست هغه کده نه په افغانستان کې دی، هغه که بهر په افغانستان کې دی. ټول هغه کسان چې هغه پر طالبانو باندې سخت نیوکه کوي، طالبانو په کړنو باندې، هغه ټول سیاسي نه دي، طالبانو سیاسي مخالفین نه دي، هغه میلیونونه انسانان دي چې هغه د نه په افغانستان کې دی او بهر په افغانستان بهر دي. طالبان کې نیوکه کوي، طالبان په هر هغه چا باندې نیوکه کوي چې هغه په فکري لحاظ طالب نه دی. د بیلګې په ډول باندې مثلا مخکې مختار صاحب یادونه وکړه، د انجینو د ښوونځي مسله یې راواخیستل، د میرمنو د کار مسله، همدارنګه د ننه په حکومت کې کوم سیاسي ساختار چې دی، طالبان په خپله پرته له دې چې د داخلي مشروعیت ولري، هغه غیر مشروع کوم سیاسي ساختار چې دی رامنځته کړی دی، دغه لپاره هم د حقوقي تعریف نه لري. یعنی کدی د افغانستان پخوانی اساسي قانون لغوه اعلان نه او پر ځای چې دا د افغانستان اسلامي امارات ورته وایي، د دې یو پیراګراف تعریف حقوقي تعریف چیرته دی؟ د دې لپاره دی اساسي قانون لري که اساسي قانون نه لري؟ حتی اقل یو لاهیا عمل لري نه لري. کله چې تاسو خپل سیاسي ساختار نه ځی تعریف ولې نو طبي خبره ده چې آلته هغه غیر مشروع سیاسي ساختار هم وجود نه لري، بس وړل د توپک ورسره دی او د واک ترلاسه کړی دی. او د سیاسي مخالفتونو دا خو طبي خبره ده چې په ټول نړۍ کې پرمختللي هیوادونو کې هم سیاسي مخالفتونه شته، لیکن د ولسي مخالفت د طالبانو سره ولس مخالف دی. تاسو د افغانستان ګوډ ګوډ تک ولاړ سي، هر هغه شخص چې هغه التنن ژوند کوي د بهر په بهر کې ژوند کوي، هغه به بيخي موږ یو خدای
آزاد صاحب آزاد صاحب وبخښي. یو خو په دې شک نسته چې له هر نظام سره او له هر چا سره مخالفتونه دي، او له طالبانو چې د ځینې کارونه فرض مختار صاحب مخکې د نجونو د مکتب مسلې ته اشاره وکړه، په تیرو څکم درې کلونو کې طالبان واکمنان شوي دي او په دغه ازادي رډو کې ځناست يم، ما تر اوسه پورې نه دی اوریدلی له چا چې د نجونو د مکتب په برخه کې طالب نوي ملامت کړي. لیکن بیرته چې دې خبرې تراشو او د دې بحث ټکی تراشو، افغانان په بهر کې هم ډیر زیات سره مخالف دي، ټول یو بل پسیت، حتی هغه سری کرشي په خپل منځونو کې نسره مني. نو د همدې خاطر مخکې تر دې چې په دې برخه کې تاسو وضاحت واخلم، یو اوریدون کې انتظار پات شوی دا برا واخلم. اساس مهرباني تاسو.
السلام علیکم عزیز توخین درته.
توخی صاحب شرح لري عزیز صاحب، مهرباني.
من نه شبر صاحب ته ټول اوریدونکو ته کیږي او احترام کوم
کور ودان.
من نه موږ غواړو د غونډو کانفرنس ته خپل نظر ورکو. موږ څه ورته ګورو؟ طالبان داري خپل سفر کې ډیر موفق او کامیاب وو، ځکه چې غربيانو یا د غونډو شریکانو یا ملل متحد د دې شرایط ټول ومنل. دا د دې لپاره یو لاسته راوړنه وه، خو البته هلته هم ډېرې ژمنې ورسره وشوې. له دوی سره په هغه دوو پروسو کې چې هغه خصوصي سکتور وه او د مخدرو په هکله دوی کوشش کړی وه او هغه یې صفر ته راوستو، نو له دوی سره ډېر کومکونه شوي وو. نو د دوی دپاره موږ لاسته راوړنه لرو، او په سیاسي لحاظ که ورته وګورم یوازې په رسمیت نه دي پېژندل شوي. دا خو یو بېله کیسه ده، هغه خو ډېر کار غواړي. نور له دوی سره د تعامل په نامه باندې تقریبا دا د رسمیت پېژندلې اندازه ده، ځکه چې په خارج ته سفرونه کوي او دوی په کنفرانسو کې غونډه اخلي. داسې خوند کوي لکه خارج سری ته مجبور یي، لکه چې دوی هم د دې حکومت بل بدیل نه لري. تېره اداره دوی اواز مو یې له ډېر مصارفې پر وسوو، ډېر تکلیفونه ورته غاسو، خو یوه انقلاب یا یوه حکومت دوی ته خدمت نه وکاوه، خو تر ډېره حده پورې طالبان وي دي سمنګړتیاوې به یې موږ هم په دې معترف یو، لکه څنګه چې تا وویل لکه د ښځو مکاتب چې دا باید آزاد شي، خو البته تر ډېره حده موافق روان دي او امنیت یو مهم شی ده. ولو که ستاسې اورېدونکي تحلیلګران دا خو د طالبانو ټول مخالف دي، مختلف وخت معلوم دي که ستاسې مېلمانه یې که قربانه دي، هر څوک چې دی دا د طالبانو په خلاف خبرې کوي، ځکه چې هغه نه غواړي چې په افغانستان کې 100% اسلامي نظام شرعي نظام جاري شي. نو دلته امریکایي ډیموکراسي ته نور ځای نشته، الحمدلله دلته آزاد او ټول وطن د طالبانو تر سلطه لاندې ده او امنیت ده. ویدی څنا څه غربت به یې هغه په ټولو ممالکو کې شته، او تر ډېره حده پورې اوسن دي قانون پرانستلی دي او
حاجی صاحب کو سم سوال تراسی، حاجی صاحب محترم بله اوس کوم سوال تراسی دا خصوصا سو تبصرش
سوال نل من ول نل رمز که دا ټول طالبان مخالف دي، زه هیڅ نه لې زه خو امید نه لرم.
حاجی صاحب، حاجی صاحب وبخښه، حاجی صاحب، حاجی صاحب دسی فرزن ز د طالب په پلوی خبره کوم، تاسو د طالب په مخالفت خبره کوي، تاسو هم د افغانستان یا سي زم د افغانستان يم، تر هغه پورې سي بیرته د نظر سره شریک نکو او په یو بل باندې خط راو نه واسو، دا وطن نه وطن کیش، ټول باید سره کښین خیر د بل نظر به مالو. بله
شه بار صاحب د ټول من تیاتر په کې مثبتاتو ته کاپټن یو رادیو او یو تحلیلګر یو مېلمه هیڅ نظر نور تکي سي مثبت کارونه پر مخ راغلي دي، خو بیا هم ستاسو کور ودان تاسو د کله کله ملمانه سره خبرو یو ډول کوي چې دلته مثبت کارونه دي رامسته شوي دي، خو هغه نه منل کیږي ځکه چې موږ د دې ملت خلک
دي.
جمعه په مجموع مرکز ټول وخت حاجی صاحب امن او امن قرار قرار دي، هیڅ مشکل
حاجی صاحب
کم د مشکلات
حاجی صاحب وبخښي سره تاسو سره دا خبره وشتم د سیدا په رسنیو کې درسنیو اصلي وظیفه څه شیده؟ درسنیو وظیفه دا ده چې هغه مشکلات چې په ټولنه کې سته یو غوی ته به د حل لار پیدا کوي، او کچیرته مثبت شانی مثبت شانی فرزند دا وزو وایم چې د طالبانو لاره تک سره امنیت راغلی ده مثلا، کنه زه دا وایم چې دغه د قوشتېپی په کانال باندې دغه کار وسو، البته ازادي راډیو په دې برخه کې راپور درلود، لیکن ځینې نور کارونه فرزند د طالبانو حکومت خلکو ته معاش ورکو، طبیعي خبره ده دا کار وکي، کار کوي سړک جوړي، طبیعي خبره ده دا کار وکي، یو څوک چې مالیا اخلي تاسو د غوس د اروپا د ملکونو د رسنیو راپور نه ووري، هغه دا نه وایي چې فلاني ځای کې ودانۍ جوړه سول او دا په رسنیو کې راوخلي، فلاني ځای کې سړک جوړ کو، کدي دغه د پراکس دغه وس نشریات ترې ازادي راډیو کوي، کدا د پراګ د آبادی خبرونه زخ پاره کمه دانن تر ما شامه پور به بل شي نه خبرو، نو ځکه هغه په منفي شانه باندې خبرې کو، اې د لپاره ستاسو سره دا موضوع یو څو واضح سي ځکه مې دا خبره کوله، او ډیره مننه چې خبرونه کې هر وخت برخه اخلي او خپل نظر را سره شریکوي. یو بل اوریدونکو هم را سره د انتظار پات شوې ده، مهرباني وکړئ آزادۍ په سپوت پروګرام دی تاسو را سره است. مننه کوم،
سلامونه او ټول ومنه خدای دې وخت هم لري مال په خیره راټولې اما زونه کندهار د ټلیفون کې
کوم. مهرباني شرخلې، مهرباني
مننه. واقعیت چې په افغانستان کې درې کلن طالبان واکمنۍ پر اساسه امنیت الحمدلله تامین دی په ټول هیواد کې او طالبان په ټول هیواد کې واکمن دي، خو اقتصادي مشکلات شته او ځکه چې د اقتصادي مشکلات د وجې څخه چې ملکونه پر موږ باندې بندیزونه لګولي که چیرې په موږ باندې دا بندیزونه ایسته او د افغانستان حکومت د پرسنټ وسیا او کومه شتمني چې هغه څنګه شوی شتمني هغه څه چې نو دا زموږ د مشکلات پر اساس او بل ځکه مهمه خبره دا ده چې موږ د طالبان حکومت نړۍ سره تعامل وکړي او دا تر څنګ د نړۍ سره دا شفر شو کې ځکه چې یو ملک یوازې نه شي کولای چې ټول کار په خپل وجه چلوي، ځکه چې موږ یو اقتصادي وضعیت زموږ په دې نه باید چې د ټول د سره د واده شي کې هغه د سره واده چې د افغانستان د اصول په نظر کې نو خدای دې وکړي دې دا قانون نه وکړي. او یو مېرمن هم خبرو ته اشاره وکړه د کوکنارو بدل مرشنه د کوکنار په افغانستان کې څه پدې او دا تر څنګ نور د شان چې امنیت اسانین دی یو اقتصادي مشکلات ته ځکه چې خلک د فقر غربت پر پیغام کې اقتصادي مشکلات پکې وایي چې موږ سره اتمه مرستې یا وزندول څه ده
مننه مننه البته البته دا یادونه به زو کوس مثلا تاسو د کوکنارو مسله یاد کړه د غننن خبر لرو سی جاپان د کوکنارو په برخه کې د بدیل معیشت له خطر افغان بزګرانو سره لسونه ډالر مرسته اعلان کړي ده یعنی کچرته خپل وطن ته پام کوو او شکارونه کوو نور کارونه به هم نړیوال به مرسته شسی مننه چې خبرونه کې مو برخه وخت یو بل اوریدون کې مرسته ده مهرباني وکړئ یا صاحب سپوک پروګرام ده
صبح صبح سلام علیکم از مهای محمد جان د کندهار ولایت
شو راغلی مهربانی
تاسو سلام او هم از تو څه تاسو غواړئ نو خبرې چې وکړي چې ما شاره ور سام کارانو مزمنه ته وکړه
وعلیکم
یو لاس ور سره مخه دې څه په بازار مې په شمالي کې نه چاس پر وکړ دې کومندان دې ته ول ما څه ګټ ور دی ول ما فلر نو نه په پوهه دوز ما فلر ول ما ګټ چې ده په جنگ کې ده دا اکثر مېرمانو چې څنګه خارج سره خپل ګره نظر اتم ولغورنه ساس ورځ او موږ د دې نه الحمدلله ثم الحمدلله خر در خوشاله دي امنیتي ورته د تعلیم اړیکې ته چوي د امر هم او وره راځو تمر مملګری په خدای موږ ګرین در سره د دې او د بل ځای شروع د تعلیم چې الله وي د الله رسول د تعلیم نه دي خپل دې خارج سره څنګه وي چې د تعلیم کې و دا د
خدا دا مخکې ما در تویل محمدی صاحب د غنن جاپان اعلان کړی چې لس میلیونه ډالر له افغان بزګران سره مرسته کوي
خدا دې خیر ورکړي خدا دې په اسلام کې ورونه ولې ورګې ما څو نه بده پنځه زار شوې تنخا یې شوې و ور لرګې مر مات واغانه نه مات واغانه ان شاء الله زور چې دغه مر او خدا دې تا کوم سره وکړي دا
ماننه محمدی صاحب
پمردر مله ته شمار تا به خبر پونده مله ته کې افغاني نافتي او په افغاني له پمردر څخه د افغانستان په تاسو د خدای لري د خدای خدای دا اوس څه خبر دي چې په خدان پرې دي چې افغاني دي چې نه دا په ځان دي باندې خارجان توې ملګر په تور افغانستان کې د حالات
ماننه ماننه خیر یو څه خبرونه کې مبارخه وخت یو بل اوریدون کې مرسته ده دا په پلان ډوره واخلم بیا به د بحث
وروسته یو
پرمده مهرباني مهرباني شرحلی
السلام علیکم
وعلیکم السلام
یا سلام تاسو ته یو سلام دی ملمنو ته یو سلام د افغانستان شریف محترم اوسګار خلکو ته کومنګه وې چې د افغانستان خلک ماړي دي خونی دي دا خلک ته کچیرته وې چې ضرورت دا څو ټول وای ګوره وای د پیسو کومک چې وکړه د 100 روپے وای خدای دې خیر ورکي پیسو ته دې خو خوشاله دي دا خلک افغانستان کې کار نشتا مکتبونه بندي پنتونه بندي مای طاق نه ورکي شهید طاق نه ورکي تقاوت نه ورکي افغانستان کې ته وای چې یو مسلمان قبر نه پاتې دلې د خزان خزان ټول افغانان خزان دي منګه غواړو چمدا دولت دي خدا دولت خلکو ته کار نه کی خلک کار ته نه پری دی یو سړی یو ځکه یو جریب یو بیسو پور اخلي وې درې لک روپے راوړ نه هه کې نه هه کې اصول کدا داغه نه د سنکاری دی او کارونه نشته موږ همار نه یو چې خوري وخرو موږ مسلمانان دي مسلمانانو غد جګو خلک تبو بربادي په افغانستان کې و زمږه ګوره وتاول چې 100 میلیون ډالر اعلان کړي دا بل خوري د خیر ورکی پیسو ته خوده چې خدای خیر ورکی اپو چې دلته د نور خلک ما غوند معلول ما غوند مایوب ما غوند دغه نه ماشومان مې دي کاروبار نشته پوه چې موږ همار نه چې خوري وخرو جمهوریت کربلا او کار شه او موږ خې ساتلو غریب هم پکې مولو خان هم پکې خو بلم پکې خو اوس پوه شي ورور غول موږ د طالبانو قسم خوري نشو کولای چې دوی خکې او دوی دا کوي دوی
یا ما نه نه وروره
هیڅ شی هم نشته په افغانستان کې
ما نه نه چې په خبرونه کې مبات خرا سره وایي
دا اوریدونکو که ته سلامونه وایم لږ جدي ورپسې واخلې چې دا عوام غلې غرق غرق دي ټول تبو
برباد
عوام تبو
ما نه نه ما نه نه لټول اوریدونکو مننه کوم مبلغوي هم منندوی مچې د فیسبوک لاري دا خبرونه تر اوسه دې شپې پورې تعقیب کړی ده
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
را بشم دې ته چې لدی بحث یو نتیجه واخلو اغه مليار فکر ته کوي چې افغانان ډیر سره تیتی دیو بل خبره نه سره اورو انتقاد نه منو هر یو وای چې زپسم خو روان يم کدا رقم وی نو لنډیوالو غوندو به څرقم ګټي تر لاسه کوو، مرسته په څنګه تر لاسه کوو، لدی بدبختی به افغانان خپل هواد څنګه باس؟
زه فکر کوم چې اساسي ستونز زمونږ امدادا نه یوازې هغه چې درس کم ویل دی، درس نه دا ویل دی ستونز لري، بلکې زمونږ د اکاډمیک قشر هم دا ستونز لري چې دی بل خبره نه مالي او نه اوري. اما زه فکر کوم چې اوس وروسته د 15 کلونو نه یو فرصت ایجاد شوی دی، نسبي سوله وجود لري، نسبي امنیت وجود لري، او موږ په دې جهت کې باید کار وکړو چې څنګه دا تحریمونه چې وجود لري لری شي، کاری فرصتونه ایجاد شي، او که د بانکونو نه دا تحریمونه لری کیږي نو تبعید چې پانګوالو ته دا زمینه مساعدېږي چې افغانستان کې پانګونه وکړي، کار زمینه مساعده شي خلکو ته، او د خلکو په دسترخوان باندې یو مړی ډوډۍ پیدا شي. همدغه راز د حکومت هم مکلفیتونه لري، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، هغه څه چې دوی دي کړي دي یا کوي دا د تمجید وړ دي، دا د حکومتونو مکلفیت ده، دوی باید خدمات خپل ملت ته راکړي او وړاندې کړي، او دا کوم امتیاز نه ده چې دوی حکومت ته باید سړی ورکړي. کله چې سړی حکومت کوي نو دا صلاحیت لري، نو مسؤلیتونه هم په ځان کې لري، که مقام او څوکۍ لري په ځان کې بیا مسؤلیتونه هم شته دي، باید دا مسؤلیتونه دوی دي ادا کړي. کومې غونډې چې په بهر کې کیږي، مګر مثلا دغه وروستۍ غونډه کې مثال راوړو، داسې ټول د افغانستان په مهمو مسایلو باندې جوړه شوې یوه اجنډا وه چې دینې باید د افغانستان لپاره اعظمي استفاده شوي، او امید ده چې د دې لپاره اعظمي استفاده شوي چې که موږ یوازې د دې اوسېدو د چاپېریال موضوع مطرح کړو، موږ دغه وروستي سیلابونه چې وبلیدل چې قرباني څومره وه، که موږ امکانات درلودلی، موږ د اوبو بندونه درلودلی، نو اوبه به بندې کړې وای، مدیریت کړې به هم وای د راتلونکو کلونو دپاره، چې بیا وچکالي پیشبیني شوې ده، د هغو به د وچکالۍ دپاره به یو څه مخنیوی شوی وای، یا مثلا د مخدره موادو د بدیل د معیشت دپاره $10 million څه شی دي، جاپان په جمهوریت کې په میلیونونو ډالر د دې دپاره ورکړل، یا د دغه ډي ډي ایر د په نامه باندې چې کول چې خلصاله وه، د هغه دپاره په میلیونونو ډالر مصرف کړل. هغه وخت کې چې د دې غریب په دسترخوان باندې ډوډۍ وه، یا د خلکو په دسترخوانونو باندې ډوډۍ وه، خو داسې په د ډالرو سیل هم را روان و. اوس خو هغه سیل علاوه په دې چې هغه د ډالرو سیل بند شوی دی، نورې تعزیرات هم وضع کړي دي، تحریمونه یې هم وضع کړي دي، د افغانستان تجارت په ټپه باندې ولاړ دی، او د پانګونې امکانات محدود شوي دي، یا حتی هیڅ وجود نه لري. دا ټول هغه ضررونه دي یا تاوانونه دي چې د دغو تحریمونو نه وضع شوي دي، او دا د محصول د دې ده چې افغانان په خپل منځ کې سره تیتو پرک دي. او دا باید موږ غواړو که نه غواړو، که منو که نه منو، دغه د حقایق د ځمکني حقایق دي چې سوله راغلی ده، امنیت راغلی دی، او فرصتونو دپاره ډېر امکانات وجود لري چې که افغانان سره لاس یو کړي او په یو فکر شي، او د دې 15 کلونو جګړې نه یو څه زده کړه وکړي، نو امید د دې شته ده چې افغانستان به په راتلونکي کې یو باثباته قوي مرکزي حکومت پیدا کړي، او د افغانستان د پرمختګ لپاره، د ښیرازۍ لپاره به یقینا کار وشي. او زه فکر کوم چې دا زموږ ټولو افغانانو، که په داخل کې یو، که په بهر کې یو، که لوست یو، که نالوست یو، دا زموږ ټولو مکلفیت ده چې بالاخره د دې 15 کلونو ناورین نه چې اوس افغانستان راوتی دی نسبي، دغه ثبات پکې برقرار، دا ثبات لپاره کار وکړو چې دایمي شي، تلپاتې شي، د سولې لپاره کار وکړو چې تلپاتې شي، او د حکومت نه هم موږ وختونه ده چې خپل ملت ته مراجعه وکړي، د ملت زړه لاسته راوړي، د ښځو سره توپیري چلند ته د پای ټکی کېږدي. دا چې د ښځو معاش 5000 افغانۍ تعینېږي، زه نه پوهېږم چې دا د کومو شرعي اصولو قوانینو، د کومو وضعي یا نړیوالو اصولو په قوانینو پر بنیاد باندې دغه څه وضع شوي دي چې د یوې ډاکټرې، د یوې پروفیسرې، د یوې انجینیرې، د یوې پو د دې او یا د یوې عادي کارګرې معاش د 15000 افغانۍ اوس، یا د یوې ښوونکې.
مننه اغلی ملیار. مختار صاحب، که تاسو نظر وخلم، که څه مخکې تاسو دې ته ځینې اشاره درلودې چې یوه جرګه باید راوغوښتل سي، لیکن که اوس ورته ګورو، مثلا ملګرو ملتونو د دوحې له غونډې وروسته دا خبره وکړه چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د افغانستان لپاره یوه بله غونډه جوړوي، او مهمه غونډه به وي، او ملګرو ملتونو دا هم ویلي دي چې په دې غونډه کې به ټول برخه اخلي، یعنی له طالبانو پرته نور به هم دې غونډې ته وربولي. څنګه کېدای شي چې له دغه فرصت افغانان استفاده وکړي، او په راتلونکو غونډې باندې مخکې تر دې چې د غونډې نیټه وټاکل شي، هغه کسان چې په سیاسي برخه کې فعال دي هغه سره یو څه نږدې شي، حتی که په بهر کې دي، یعنی یوازې د افغانستان له دننه نه. مختار صاحب،
بله اجازه راکړئ زه هم مختصره رای زولم.
مهرباني.
د کې شک نست طالبان د ښکېلار پر ضد جنگیدلی او صلح راوړی، افغانستان کې د غلګرو پر ضد جنگیدلی او نسبی صلح افغانستان ته راغلی، موږ تقدیر کوم. اما طالبان د خپل ملت دروغ نه وایي. د تعلیم او تحصیل په حق له طالبان دروغ وایي او دغه د طالبانو په ستراتیژیکو اهدافو کې بالکل دا نسته دی چې مکتبونه باید پرېږدي. طالبان د ښځو سره د تبعیض نه کار اخلي، د متقاعدینو معاش نه ورکوي. یو ښځه 15,000 تنخواه کوم ځای ته ورسي؟ په زرګونو یتیمان او کونډې دي. یو ښځه د خپل کور مسؤول دی، زه د یتیم لوی شوی یم، زه ډېر ښه پوهېږم او ډېر احساس هم کولی شم. بل هغه وعده چې طالبانو په قطر کې د افغانستان خلکو ته کړی و چې موږ به اول سنته تر دکتورا اجازه ورکړو، په دغه وعده کې طالبان دروغ وي. طالبان نه موږ غوښتنه کړی چې تاسو هغه کارونه مه کوئ د کومو رژیمونو چې په افغانستان کې تور تاریخ لري. بزرګونو کسان یې ووژل، استخبارات دومره قوي چې هر سره یې نیول او ټکول. دویم موضوع دغه ورو دلته خبرې وکړي، باید وضاحت ورکول شي. چا ویلی چې موږ د طالب په خلاف یو طالب دلته صلح نه ده راغلی؟ صلح راغلی د چا د څه شي په قیمت؟ یو ورځ د ښوونځي تړل مسؤلیت طالب ځواب ورکولی شي؟ طالب ته چا د صلاحیت ورکړ؟ طالب خپل مشروعیت د چا نه اخیستی؟ د چا نه خپل مشروعیت اخیستی؟ او د کوم ملت نه مشروعیت اخیستی چې د نجونو ښوونځی تړي او په ډېر جرأت او جسارت وایي چې کوم امر ثانی پرې منتظر؟ دا امر ثانی څه وخت راځي؟ بنا د طالبانو د اسلامي نظام نه موږ غوښتنه دا ده چې دروغ دی نه وایي. دویم موضوع اجماع، که چیرې یو ملي اجماع منځته راسي، مسؤلیت بیرته طالب ته ګرځي. راځه طالب جانه، د انحصار سیاست پرېږده، د حذف سیاست پرېږده، د هغه سیاست پرېږده چې په افغانستان کې ناکام دی. نن یو شتم پیړۍ دی، انسانان خپل حق وایي او د خپل حق مالکین دي، د خپل غږ مالکین. خلک مه تهدیدوه. استخباراتي سیاست شاته پرېږده. د افغانستان لپاره تر اوسه هم کولی شي یو ملي اجماع منځته راوړي. خپل امیر المؤمنین یو ستره لویه جرګه د احمدشاه بابا په څیر منځته راوړي. خپل ځان دې وښيي او خپل ملت ته ووایي چې زه تاسو امیر یم، تاسو اولو الامر یم. زه غواړم افغانستان قانوني اساسي ولري، افغانستان یو نظام ولري. اما له بل اړخه هر هغه کانفرانس چې شپږ میاشتې وروسته هم منځته راځي، زه ورته امید نه لرم. طالبان تنها کولی شي چې د تعامل او تفاهم لاره غوره کړي، ځکه طالب سره قدرت دی، طالب سره توپ دی، طالب سره ټانک دی، طالب سره زور دی. طالب اختار ورکولی شي، طالب تهدید کولی شي، طالب تحقیر کولی شي، طالب رښتیا ته دروغ وایي، دروغ ته رښتیا وایي. په دې اساس هغه لاسته راوړنه چې طالبان لري، که چیرې نن افغانستان انزوا سره مخ کې دی، طالبان مسؤول دي. طالبان د مسؤلیت لري چې ځان د افغانستان د انزوا نه وباسي. که نن افغانستان په نړیوال کچه هیڅ چیرې د استازی نه لري، مسؤلیت یې بیرته طالب ته ګرځي. که نن هغه خلک چې د افغانستان تاریخ، سیاسي هویت او ځمکنۍ بشپړتیا نه مني، هغه مسؤلیت هم طالب ته ګرځي. طالب نه موږ غوښتنه دا دی چې تر ټولو د مخه د افغانستان د ملت غږ دی واوري، د افغانستان د ملت اراده ته تسلیم شي. د نجونو ښوونځی د بلا قید او شرط پریدي، دا به بولال دی پریدي چې موږ په یو میکانیزم کار کوو، موږ په داسې یو طرحه کار کوو، په نصاب باندې کار کوو. پیسې نشته دي، تاسو لپاره پیسې شته چې یو مامور مې 1,00,000 روپۍ افغانۍ تنخواه ولري چې معادل د 1,500 ډالر کې هغه تنخواه لري. یو معسل لپاره، د یو متعلم لپاره، د یو ښوونځی لپاره معاش نه لري. دغه بهانې پنبې دروغجنې. کچیر طالب خبرې من غاړم، کچیر طالب د خپل ملت غږ وانوري، عمومي قیام د طالب په ضد حتمی او قطعي دی چې مسؤلیت بیرته دغو زمامدارانو ته ګرځي چې د افغانستان د ملت او د خلکو غږ ناوري.
مننه مختار صاحب، د خبرونه تقریبا یو دقیقه وخت پاتې شو. په دې برخه کې به آزاد صاحب په لنډ باندې ستاسو نظر راوخلم، تر دې قیام کم وخت لرو، څه فکر کوي په دغه شرایطو کې چې له بحث له پایله بو خبرې پکړې دي؟ مختار صاحب خو وایي چې د ملګرو ملتونو راتلونکي غونډې ته هم هیله نشته او افغانان له افغانستان بهر پراګنده دي، او د افغانستان دننه طالبان هم له خپل دریزه په جنو مواردو مهمه مواردو کې نه دي پښه شوي، خصوصا د مکتبونو په برخه کې. آزاد صاحب که ستاسو نظر واخلي.
ګوري بیل شکه چې په ټول هیوادونو کې ملتونه خپل ځان جوړوي، لکه لبا د مرګ په تیر څلور لسیز کې افغانان په داسې وضعیت کې نه دي پاتې سوي، نه دا سوي و، نه دا سیاسي شعور و، نه دا د یووالي لارې چې غریب خپل د افغانستان مسائل حل کړي. لہذا مسائل تل په نړیوالو غونډو کې حل سوي دي، هغه کې نتیجه هر ډول پاتې سوي دي. جنیف د غونډه نیولې بیا تر اوسنۍ روانه غونډه بیل شکه چې د افغان په حیثیت هغه غوښتنه چې افغان هغه ارزو چې افغان لري د ملګرو ملتونو هیڅ غونډه به نتیجه ونه کړي چې موږ
تنه کو، لکه بل هیڅ لار نه ستاسو مننه دا بس نور هیڅ وخت اجازه نه راکوي. ډیره مننه چې په خبرونه کې تاسو ټولو برخه را سره واخسته، اجازه اخلم زحمت شي.
ساعت 3 بعد از ظهر